درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. خو لومړی مو زه عصمت ساروان د دې سات خبرونو ترابولم. د ملګرو ملتونو سرمنشیان ټونی ګوتریش وایي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمو ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتله شي. د دې یکشنبې په ورځ په اکسپانیا یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو سره یوځای کیږي چې غواړي د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو په وړاندې ټول تبعیضي محدودیتونه فوراً پای ته ورسوي. په ورته وخت کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ د جمعې په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت د افغانستان د نیمایي نفوس په بندي کولو سره د هیواد ظرفیت سخت محدودوي. هغه سیاست کړه هر هغه هیواد چې غواړي بشپړ پرمختګ وکړي باید د خپل ټولو خلکو بشپړ ګډون یقیني کړي. یو زلزله چې شدت یې د ریختر په حساب 4.15 درجه و د افغانستان یو شمیر سیمې ولړزولې. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د افغانستان د سهار په 8 بجې او 55 دقیقې وشوه مرکز له جلال آباد ښاره 9.5 کیلومتره جنوب ختیځ خواته و. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړی شوی. د ترکیه پولیس وایي چې د خپل هیواد په ساکریا ښار کې پرون شنبه په یو لاري کې لستنه غیر قانوني افغان کډوال نیولې دي. د ترکیه رسنیو نن یک شنبه د پولیسو په قول وویل چې دا کډوال په غیر قانوني ډول ترکیه ته داخل شوی او غوښتل له وان ښار څخه استانبول ته لاړ شي. د ساکریا پولیسو اعلان وکړ چې دوی د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته د ښار په هندک کلوسوالی کې عملیات وکړل او لشترلشه لس افغان کډوالی پیښندلې چې په غیر قانوني توګه په لاري کې ترکیه ته ورغلی. د پولیسو د راپور لمخې په دې عملیاتو کې درې کسان د انساني قاچاق په تور نیول شوي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د شنبه په ورځ له ایران او پاکستان 115 نوي کورنۍ هیواد ته راستنې شوي. د باختر آژانس د خبر لمخې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې څلور ویش کورنۍ د تورخم، ولس کورنۍ د سپین بولدک، شپږ څلویښت کورنۍ د نیمروز ولایت او د ورېښمو پله او 108 کورنۍ د اسلام کلا له لارو هیواد ته راغلي دي. ایران او پاکستان د هغو افغانانو ایستلو ته زور ورکړی چې دوی غیر قانوني یا بې اسناده کډوال بولي. د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې د پولیسو په یو موټر په بمی برید کې لشتر لږه درې پولیس ټپیان شوي دي. د باجوړ د مرکز ښار د پولیسو مشر عبدالعزیز خان رسنوی ته وویل چې دا برید پرون شنبه ښار ته نږدې په بهایی چینه کې د پولیسو د سرمامور شاهپور خان پر موټر وشو. د عبدالعزیز خان په وینا پولیس له معمول سره سم په ګزمه وتلی و چې په لاره کې د سړک د غاړې چاودونکي مواد وچاودېدل. خیبر پښتونخوا او بلوچستان د پاکستان نارام ایالتونه دي. په خیبر پښتونخوا کې اکثره بریدونه ټي ټي پي کوي، خو په بلوچستان کې د اکثرو بریدونو مسؤلیت بلوچ بلتون غوښتونکي په غاړه اخلي. د فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو پرون شنبه د لبنان له صدر اعظم نجیب میقاتی سره له جلا جلا خبرو وروسته د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نوویل باروت په لبنان باندې د اسرائیل د هوایی بریدونو د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکاو چې هیواد په لبنان کې د اسرائیل د ځمکنیو عملیاتو مخالف دی. د پخپل بیان کې پر ایران او حزب الله هم ژغ وکړ چې له هر هغه عمله ډډه وکوي چې په سیمه کې د لازیاتې بې ثباتۍ سبب کیږي. په ورته وخت کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید لامی یو ځل بیا د وینې تویدو د پای ته رسیدو د فوري اوربند اړتیا تکرار کړه او په اکسپانه کې لیکلي چې ډیپلوماتیک حل یوازینۍ لار ده چې د لبنان او اسرائیل خلکو ته امنیت او ثبات بیرته راګرځوي. د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن د شنبه په ورځ په لبنان باندې د اسرائیل د ځمکني برید احتمال په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل اوس د اوربند وخت دی. او په متحدو ایالتونو کې د هیلن په نوم توپان له امله د مړو شمیر تر 500 واوښت. د راپورونو له مخې د توپان له امله تاوانونه تر دې دمه 110 میلیارد ډالر اټکل شوي او تر 3 میلیونه ډیر خلک له برېښنا بې برخې شوي دي. هیلن یو له هغو خطرناکو او ډیر تاوان پېښونکو توپانونو څخه دی چې په امریکا کې شوی دی.
Thank you. ترشنه آسمان لاندید.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان يم. د ترشنه آسمان لاندې خبرونې ته مو هرکلی کوم. له اوس څخه 28 کاله پخوا د 1989 کال د سپتمبر په 28مه طالبانو کابل ونیو او خپل کابینه اعلان کړ. دوی د نجونو ښوونځي په کامل ډول بند کړل، پر موسیقي، عکس، فلم، تلویزیون او حتی رسم ایستلو بندیز ولګاوه. د بامیان د بودا مجسمې او د غراس د کابل موزیم ګڼ لرغوني آثار ویجاړ کړل. خو تیر ځل طالبان په داسې حال کې واک ته ورسېدل چې کابل ښار د تنظیمونو په خونړیو جګړو کې په کنډوالو بدل شوی و. لسکونه زره اوسیدونکي کډواله شوي وو او شاوخوا 80 زره اوسیدونکي د تنظیمونو پر راکټي حملو کې وشل شوي وو. د 2021 د اگست په 15مه طالبان بیا واک ته ورسېدل. کابل په داسې حال کې ونیو چې نه یوازې د جګړې نشي نشانې پکې پاتې نه وي، بلکې خورا آباد شوی وو. د شار نفوس شاوخوا 15 میلیونو ته رسیدلی. د یو پر ځای لسګونه دولتي او خصوصي پوهنتونونه پکې جوړ شوي، سلګونه تلویزیونونه، رادیو سټیشنونه، ورځپاڼې او مجلې پکې تاسیس شوي وو. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو تیره دوره له اوسنۍ سره پرتله کوو او په دې خبرې کوو چې طالبان په کومو برخو کې بدل شوي او آیا د خپلې لومړۍ دورې له تیروتنو یې زده کړه کړې ده. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر صلاح الدین سعیدی، د سیاسي چارو نظر خاوند نثار احمد شیرزای، هم درس د خبرونې په وروستیو برخو کې له شاغلی علي احمد جلالی سره هم خبرې کوو. سعیدی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. 28 کاله ډیره اوږده موده ده. هغه څوک چې اوس 28 کلن وي یا 40 کلن وي، د طالبانو تیر دوره یا نه دی لیدلې یا یې په یاد نه ده. نو شبای وی چې وګوره د طالبانو د تیر دورې یو تصویر ورکړو. د طالبانو د لومړی دورې عمده ځانګړتیاوي ستاسو په نظر څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خبره دا ده چې په مبدا کې د اسلامي شریعت قائمول، د اسلامي رسوم او عنعنات او اعتقادات قائمول د هر مسلمان غوښتنه ده او د دې په خلاف څوک نشي کېدلی. مرکزی بحث دا دی چې کومه غوړو کنه غوړو د اسلام د اصلي منابعونه یعنی قران کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، او درېما منبع چې اجماع او څلور مقیاس، دې دوو اولی مبادیونه برداشتونه او روایتونه متفاوت دي. اي کاش په اسلامي نړۍ کې صرف یو مذهب وجود درلودلی او یو روایت او یو برداشت وجود درلودلی. اما واقعیت د خبرې دا ده چې مفتیان، مجتهدین او مذاهب زمنګ د غختنې نه بهر وجود لري، او امر اسی چې ویل کیږي اختلاف امتی رحمتن، زما د امت اختلاف د حق په پیدا کولو کې په خنیت باندې رحمت دې پد کې په مبدا کې سمشتا. طالبانو د حاکمیت په اوله دوره کې هغه برداشت چې د طالب یو شمیر مشرانو درلوده، ژوند په مختلفو عرصو کې د مشروعیت د لرلو نه پرته تطبیقوو. سره له دې چې په یو روایت د دین نه متفاوت دی، اما که چېرته هر هسې وشي چې حدیث د پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم، من را منکم منکرا فلیغیره بیده، چا چې د ستاسو نه امر منکر ولید د خپل لاس یې تغییر کوي، په لاره کې موسه خزه روانه ده چې توره پسې واخلي نو ځی نو تغییر کوي. و ان لم یستطیع فبلسانه، که چېرته په خپل لاس نشي تغییرولی نو په ژبه باندې. و ان لم یستطیع فبقلبه و ذلک اضعف الایمان. یعنی علما د اسلام کاملا متفق دي چې دا تغییر د امر منکر په خپل لاس باندې دا د هر چا کار نه دی. د اسلام وی حاکمیت نظم دی، ترتیب دی، او دا وظیفه د هر چا نه ده چې په خپل لاس یې تغییر کړي، بلکې نصیحت به کوي اماده د اسلامي حاکمیت دی. خب اوس چې دې باندې مو سره په توافق ورسېدلو، اسلامي حاکمیت څنګه منځته راځي؟ که چېرته زه ټوپکي ولرم او الحق لمن غلب، حق د هغه چا دی چې غالب شي او قدرت ته ورسېږم، او وایم چې دغه زما روایت همداسې دی چې دی، خبره مې اوږده نه شي. او په دغه ارتباط باندې په اوله دوره کې عکس اخیستل منع، تصویر اخیستل منع، ګیره به دومره وي، سر به دومره وي، هغه به دومره وي، دا مختلف روایات په خپل روایاتو باندې په اصطلاح عملي کول، داسې شیان په اوله دوره کې زیات وو. بیا اوس په دومه دوره کې وویل شو چې اوس مونږ تجارب ترلاسه کړي دي، اول یې غوندې تجارب په اصطلاح په هغه اولي حالت کې ناست وو، په ډېرو شیانو باندې پوهېږو. هو فلم کمره هر دې طالبان ورته خوشحاله دي، کینی ورته بازي ورته نه کینی، دغه تغییرات یې جزئي راغلي. اما زما په پوهه باندې همغسې چې کارلي مجاهد هم په خپلو بازي نظارت کړ، په ایدیولوژیکي لحاظه تغییر نه شي راتللی، په دې چې مبادی همغه دي چې وو، اعتقادات همغه دي چې وو، بل نه شي کېدلی. که پرون درست و اوس هم درست دي، که پرون درست نه و اوس هم درست نه دي. زما په پوهه باندې په اعتقادي لحاظ باندې کوم تغییر نه دی راغلی، اعتقادي لحاظ باندې همغه دي چې دي، اما په تدبیری لحاظ باندې، په درایتي لحاظ باندې په بعض شیانو کې مطمئنه نه، ذهنیتونه باسیږه. درسته ده چې په اول کې نور احزاب نه و بند کړي، اما اوس یې تمام بل نظریات بند کړي دي. یو سل سل وسیع نور شیان دي چې جزئي تفاوتونه دي، اما په ایدیولوژیکي لحاظ باندې هیڅ تغییر نه دی راغلی. بخښنه غواړم چې اوږده نه وه.
ډېره مننه ډاکټر صاحب سعیدی. که په یو بل اړخ باندې خبرې وکړو، چې څه فکر کوئ چې دا ځل په ولس کې زیات محبوبیت یا شهرت لري که تیر ځل؟ البته یو شمېر خلک دا خبره کوي چې تیر ځل چې دوی واک ته ورسېدل، تر دوی مخکې تنظیمونو کابل وران کړی و، څلوېښت سره یا تر دې زیات کسان یې وژلي وو، ناامنی وه، د افغانستان په هر ښار او هر ولایت کې ګډوډي وه، اما دوی چې راغلل یو څه آرامي راغله، غلاوې وو، بد کارونه ځینې ورک شول. اما دا ځل چې دوی راغلل، کابل ودان وو، ټوله ښارونه ودان ول، دفترونه جوړ شوي ول، ډېر کارونه شوي ول، خلکو آزادۍ درلودې، تلویزیونونه ول، رسنۍ وې، یعنی په هر برخه کې افغانستان پرمختګ کړی و. نو له دې نظره څه فکر کوئ؟
زه ډار لرم چې په افاده د یو سلسله مسائلو کې هغه لازمه توانایي د رسولو نشته. دا چې مشکل په فرستنده کې دی که مشکل په اخیزه کې دی، خو زه به خپله هڅه وکړم. خبره داسې ده، همغسې چې تاسو اشاره وکړله، سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. اما سوله څه ده؟ عادل څه دی؟ دې باندې تمرکز کول پکار دي. درسته ده چې په جمهوریت کې به یو سلسله پیشرفتونه راغلي وو، اما دیموکراسي، آزادي او اقتصاد آزاد بازار څه دی؟ دې باندې تمرکز کول پکار دي. په هغه
نه پېژم استاد، لکه چې زما خبرې مو نه اورېدلې، زما خبرې
پوره مې واورېدله. مونږ ته خبره بې ځای ده چې دلته د حاکمیت مشروعیت بنیاد خبر ده. کله چې طالبان دوهم ځل په قدرت را ورسېدل، په عمل کې تېر قوانین ملغا او نوي قوانین، مدون قوانین، مشروع قوانین نشته. ما شپږ میاشتې کېږي چې پوښتنه کوم چې آیا قانون اجراءات جزایی شته؟ سوره جواب نه راکړي. قانون اجراءات جزائی د څه شي لپاره ضرور دی چې هغه د هغه امن نه د هغه امنیت نه د هغه نسبي سولې نه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه د هغه دپاره ډېر ضرور دی. دا په دې ضرور دی چې که چېرته ما اوس وایي چې په امر بالمعروف قانون کې دا خبره تر یو حده پورې حل شوې ده، اما زه هم نه ده حل شوې، ته وایم په دې نه ده حل شوې که زما خور که زما لور که زما میرمنې په یو سړک کې ودروله او هغه امر بالمعروف نفر حق لري چې هغه ته لازم هدایات پر کړي تر دې چې تل یې نشت ساعته او شپږ ویشت ساعته او دوه ساعته او یوه نیمه ورځې بندي هم کړي. ښځینه پولیس نشته، تلاشي دپاره د ښځینه ځای نشته، د توقیف ځای نشته، دا به یې کور ته وړي نو دا به یې چېرته وړي؟ په دې خاطر باندې دغه امن چې موږ ورته امن وایو دا امن نه دی، په دې چې قانون نشته، په دې چې خلک نه پوهېږي چې څه کوم یوې حقوق دي کوم یوې وجایب دي. او یو نفر د امر بالمعروف هم مستنطق شي، هم پولیس شي، هم څارنوال شي، هم قاضي شي، هم مجلس حکم شي، او زه چې غیر فنی غیر مسلکي سړی یم په یو سلسله قواعدو خبر نه یم، زه د وکیل مدافع حق نه لرم. په دې خاطر باندې یو سلسله دا مفاهیم چې ښه شو چې لږ ذره سوله راغله لږ ذره امنیت راغی، دا په عمق د قضا یو مقطعي به خبره ښیي، اما په عمق د قضایاو کې نه هغه سوله چې مدني او په اصطلاح لازم چوکاټ ولري لازم آباد سوله په دې راغله چې قومندان صاحب والي صاحب ښه سړی دی. زه داسې سوله نه غواړم چې قومندان صاحب والي صاحب ښه سړی وي، زه داسې سوله غواړم چې قانون کې زما حق او حقوق معلوم وي او قومندان د هغه مجري. په تېر نظام کې به قانون کې و قومندان نه مراته ول، اوس یې قومندان مراته په قانون کې نشته. په دې خاطر باندې د دولتدارۍ د اصولو په ارتباط باندې یو سلسله شیان دي چې یو کلیوالي نظر دی. مخکې چې دوست خپله قصه وکړي چې څنګه د امر بالمعروف کس ډېر ښه خلک دي، خدای دې خیر ورکړي، هو ښه خلک دي، وطن یې آزاد کړي، وطن سره دې لای کړ، اما دولتداري په دغه اصولو چې دلته اوس روانه ده زما به منې، زما قاعده به منې، زما چوکاټ به منې، د تعلیم دیدګاه به منې، بله دې که وویلې مشکل لري او دا مشکلات شته دي. عفو راغله، اما زه دلته مستندات ښیم چې د دې نه تخلف شوی دی. څوک به راته ووایي چې ته د کوم ځای نه راغورځېدلی؟ دا وطن کې جنګ شوی دی، دا وطن کې طرفګرنۍ شوی دی، دا وطن کې بېګناه انسانان وژل شوي، دا وطن باندې بمبارډمان شوی دی، دا وطن ته د بمبارډ دپاره چا لاره ښودلې ده. اما عفو دې وکړه، خو چې عفو دې وکړه تخلف شوی دی، موږ انتقام نه اخلو. اما کوم متخلف ملای عام کې مجازات شو چې ما خود ته عفو کړې و تا څنګه دا سړی تا سړی رانیولې دی او په وهلو کې دی مړ کړ؟ دلته یو سلسله عمیق شیان دي چې زه ډېر ځلې ډارېږم چې نشم ویلی نشم افاده کولی، داسې مختلف ابعاد لري چې مشکلات لري. وبخښه زما د څومره
ډېره مننه، سلامت اوسه ډاکټر صاحب. قربان یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنې ازادي راډیو.
خیر سه مننه ورور، اول تا ته د استاد المنو ته سلامونه وایم.
سلامت اوسه، مهرباني وکړئ تاسو ته د طالبانو دا دوره له تیرې سره څومره متفاوت ښکاري؟
خیر سه مننه، په تیرې دوره کې خو موږ شته یا کیږي تا ته چې موږ هم ځوانان او نوی ځوانان وو تر طالبانو مخته تر تیر تاریخ مخته تیره بین امنیتی و اول و پاکام و چی نونه و مجاهدین و پنامه بندی خلق شکول بیات طالبان را لو امارس را لی نو دیر سا امن را لی دیر سا کراری و بلکی تزا دزابل ولایت شمرزون سرادی و لسوالی پاکستان سر تخیر شبنی پراتیو
شا بله. او وس تیره دوره چې اوریدل يم د میالي دلې دلې د وسلې سره څنګه مقایسه کوي؟
نو هغه دوره کې خدای و دلته تاسو راځه صاحب د نسوالو کې تام ستا پر یاتی هغه دوره کې خدای و چې ما امر بالمعروف و علا معلوم و نه نظامي کې معلوم و نه ملکي کې معلوم و، دا مثلا سعودي بازار کې د ګمرک مسؤول و د ګمرک مسؤول دین و دا به شواسو په بازار کې به خلک په لرستو باندې اوس خود هر شی خپل مسؤولین معلوم دي، د امر بالمعروف والا معلوم دي، بل کار نه لري، بس خپل امر بالمعروف کار باندې مشغول دي. نظامی ته ده نظامی په ملکی باندې کار نه لري ملکی په نظامی باندې کار نه لري نو اوس خو ډیر فرق کوي د ډیر فرق کوي د هر څه کوست چې ورته لطافه پښتنه وکي بخښنه نه دی د خوغاړي نو اوس خو ډیر فرق کوي د ترابط تیر تاریخ خو ډیر فرق کوي د خلکو سره ډیر سره زیاتی هغه امر معروف علی ک نظامی ک ملکی و چاته به ځای زیری دل نه وکړي
او نیمګړتیا یې څه درته ښکاري تاسو ته
نیمګړتیا دا یوه نیمګړتیا چې مکتبونه یې بند کړي دي او کار په وطن کې نشته دا یوه نیمګړتیا چې ستا بله یوه نیمګړتیا زما په شخصي نظر باندې یوه نیمګړتیا هم نشته چې صاحب
وي اورېدونکو شته ځان راو پېژنه یو ازادي راډیو
سهروان صاحب محترمه تا ته سلام او د تا اورېدونکو ته سلام وایم همدر جن لغمان
مهرباني کوي همدر صاحب دا اول پښتن لتاس څخه کومه ستاسو د طالبانو تیر دوره په یاد ده
bale په یاد نه ده
شه اوس نو خبري وکي تاسو دا دورې کې رئیس شې مقایسه کړئ سي مهرباني
زه سروان صاحب تیر دوره کې خو ټول دنیا ته پاته وکنه چې هغه کارونه اوس نسته چې کم دی مخکې هغه کول کنه لکه ګيري په زور پر خودل او په موسیقي جدي پابندي او مثال منځونه په خلکو کول کانا خو زه سروان صاحب خپل هم یو ولسي وګړی یم کنه یعنی یو ډله کې هم دی نه تېر حکومت کې وم او نه ډېر حکومت کې یو نم کم د کور غړی په کې ده خو زه چې اوس کوم نظر کومه کنه دغه ولس چې کوم ده دا خلک دا بیخي یعنی تم په دې باندې کانی کانا خبر سی مطلب افغانان دی ټول ملکو قانون ډیر په نرمۍ سمانی کانا او ډیر په پابندۍ سره مانی او که د خپل ملک قانون ته درناوی دی نه لري په دې د مان اوریدون کې نه خطا کیږي نو رازم دی دا کانا چې دا اوس تل حال من خپل از په کلی کې وسیګم او مطلب کلی هر چیرته کلی دی یعنی قدرتیا ما سي درې نیم سوا کور دی او اعلان وکي پلاستیکار کې کانال لکه اذان هم اعلان د مانځ لپاره یو خبردارې ده خو که د مواد لپاره اعلان وکي وایي کانه چې 2 کیلو غنم د سړي په سر ورکو نو په جمعات کې به 3.5 سوه کله ده نو داس وکاو 1 سوه کسان به حاضري او په جمع کې له 15 کسانو نه زیات نه وي نو داسې هم په کار نه ده خیر ده که دوی پابندي نه کوي په دغسې کارونه لکه دامونځ کول اوس ګوره طالبان ولاړی موبایل دکان بس ورزه فلم اچي ځان ته مثال له خبره کاني اچي او ناتونه اچي او نه غي نو کمپیوټر والا ته سوي نه تا ته سوي نو دین اوس کنه کله جما در دا غواړي سیار از د امری بالمعروف ته درخواست وکم چې ورور دغه د ماخام ځان کیږي د ماځیګر ځان کیږي هغه ته جمعات نه دیش کزا خو خلک ناسي او بس دې چې مانځه کیسه کې نه یانه دا زه درته خپل سترګو لیدل خبره کوم ډیر شمه در جمعه ته خو ناسي لړو با کوي او جمعه څنګه راځي نو امر بالمعروف وظیفه ده دا به درې وایي
ډیر مننه ډیر مننه کور ودان
نو باید چې کنه د خپل حکومت قانون ته باید موږ درناوی
وکړو
چې دې حکومت ته وکړي هر حکومت چې راځي باید موږ درناوی وکړو اسلامي حکومت
بد درناوی ارمان نه سلامت اوسه خوشاله اوسه لنور اوریدونکو منندویو یو اوریدونکو لرو تاسو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
اسما سروان صاحب سلامونه تاسو ته هم د ازادي رادیو ټول ته درمن اوریدونکو ته لازم کی شبای تاسو له هدا تعلیم
مهرمان نه
سروان صاحب محترم ما راغلی
بله صاحب تاسو ژغ لرو مهرباني کوي
مننه لام خوشاله کډیر شایسته موضوع متاکله ده سروان صاحب محترم مخکې کلونه خو زاغه بخښه شرو مخ هغه دی مجاهدونو کېره دوره مې یادېږي خو د خلکو د وینا څخه چې مثال د خبرې تیر حکومت کې دی او ته سختي کولې یعنی وس نسبت هغه چې خلک یې مشته اوس د دې حکومتداري دا وس چې ګورو وس ډیر ښه نرم سلوک کوي د خلکو تر محترم سروان صاحب کزه درته وایم د امر بالمعروف په بخش کې په اکثر خلکو د پیشکریمه خلکو چې مثال هغه بچی د دوی په یاد وي امر بالمعروف په علاوه په خلکو باندې دوا ځال منځنه کول مثال په مټر کې روان و دا چته به کړو زابل موږ کړو بل زابل دال موږ باندې کوي چې مثال خپل منځونه وکي نو وس خو ډیر شایسته حکومتداري روانه ده تیر حکومت د کسې چې خلک یې دا وس چې موږ وینو ډیر ښه سلوک د خلکو سره کوي خلک هم اسما سروان صاحب محترم ډیر دینه خوشاله دي نو تر دغه بون دینه خوشاله چې په خپل دغه کې پالیسی کې تر نرمه شاولې د خلکو سره سروان صاحب محترم شل کاله د خلکو خپل په کورو کې مجاهدین تظاهر کړي وو نو ش نرم سلوک کامری بالمعروف پالای کی مثال خبر نور اوزو والای نور مسلمانی د خپل ولس سره ش نرم سلوک کی ان شاء الله در دی له محترم سروان صاحب خلک دینه خوشاله کیږي
ډیره زیاته مننه کور ودان. سعیدی صاحب تاسو غوښتل څه ووایست؟ مهرباني.
ما د دې ورور چې وپوښتم چې آیا د قانون په نامه څه شی پېژني چې دا خلک چې د محتسب په نامه یا د بل په نامه راځي دا کوم قانون لاس کې لري چې هغه تطبیقوي که نه؟ هغه هېڅ خوښه وه. تشکر.
بله، لیکن سعیدی صاحب دوی یوه خبره وکړه چې وایي د تېرې دورې او دې دورې ترمنځ دا فرق شته چې تېره دوره کې البته د دوی قانوني وبولئ چې هر سړی محتسب و، هر سړی امر بالمعروف و، هر یوه یې کولی شوی خلک په لښت ووایي، لیکن دا دوره هر څوک معلوم دي. مننه، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو
ارمان صاحب سلام علیکم. تاسو اوریدونکو میلمه تاسو سلامونه وایم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
غته د تېرې دورې و د تېرې دورې فرق هغه دی چې یو څه نرمي خو یې په راویستلې ده په مګر یو توپیر چې ډېر دی دغه په تېر دوران کې زموږ په یاد دي چې یو غل به معنا یا به ګیر سو هغه به په جزا رسېدی په هغه دوره کې او نه به غلاوې کېدلې، مګر اوس خو یو غلاوې ډېرې دي او بیا چې ګیرې کې بس بیا دومه ورځ یلی غل نه مجازات کېږي، بس وایي شاید راولو نو شاید څوک چې غل چې غلا کوي شاید به غواړي ناروا چې ناروا کوي څوک هغه به شاید ورته ولاړي، نو دا چې خو نهشي کېدلی دوی بس لوی د قاضیانو دغه خبره ده چې وایي شاید راولي شاید.
لیکن فکر نه کوئ چې د یو چا لاس پرې کول تېر ځل خو به داسې و چې یوې محکمې بې فیصله وکړه یا یوه قاضي د یو چا لاس به یې پرې کړو، اما سم تحقیق به په هغه برخه کې نه و سوی، یعنې درې ګونې محکمې به فیصله نه وه کړې.
خو هغسې خو به یې، مګر خو اوس چې دی اوس دغه یو د غلا مسله چې ده دغه د غلا د غله کار نه کېږي، نور بله نور هر رقم به نور کار وکړي اسانتیاوې راویستلي دي. یو څه څه د تېر د حکومت و د دغه ده فرق یې شته، ډېر فرق یې شته.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو بل اورېدونکي ته نوبت ورکوو، بیا به مېلمنو ته ورشو. مهرباني کوئ.
سروان صاحب السلام علیکم ورحمت الله. عبدالحی محمد جیم د کندهار د ولایت نرمه ته سلامونه وایم. چې زما راغه رسول صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
سروان صاحب تېره دوره نه داس په یاد لکه دا وایي ستا سره خبرې کوم. تېره دوره چې طالبانو کابل ونیو موږ کابل ته ولاړو، په خدای باور وکړه دا د جاده میوند نه ده، دا په سړک باندې د قانون پراته وسوځلی وګر کابل سوځلی و در به در خاک بسر وکړو دغه سیار باندې راغلی او بل دوه پارک کړی د څوی پارک ته وکړی خو جنگ هغه پنشیر او هغه کې هغه مړی و چې ځان و دا وای څو چې راوړل د پټارو کې دا مړی راوړل د شهیدان راوړل دا خو دا مړ کېدل دا بدل څه شي څو هغه بار ته مو دا د دوه دورې دوه پارک کړی دی ګوره د چیر د ورته جمهوریت په لکو خلک په لکو خلک مامورین او نظامیان او سرنوالان او قاضیان او د خلک د پیژنم په خدای باور وکړي چې د واسطه د بربرات هبر راغ د ژوند د ګوره مومنه په سره د هغه د هغه پرکه دا کړی دی او بل پرکه دا سروان سب ګوره طالبان چا څه کول طالبان کله راکله طالبان خپل طبقه او دا د خلکو د لاسره د خلکو د لاسره چې کابل چپکی یا اوس په دا چیر د وره کې په میلیارډو ډالر یو په ترکیه او په لندن په امریکا کې نه څه سره ته باچم ولې
ډېره مننه. اوس دا بیا بله موضوع ده، دی چا څوک چې دورې تېره ده دغو په اړه خبرې نه دي، د طالبانو دو دورو په اړه خبرې کو. کوره مدن چې ټلیفونه مو کو، سلامت اوسئ. زموږ بل میلمه د سیاسي چارو نصر خوان نصر احمد شیرزای دی. شیرزای صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. تاسو د طالبانو دا دوې دورې چې یوه په 1980 کې وه او یعنی پیل شوه او بل په 2021 کې پیل شو، دا دوه څنګه مقایسه کوي؟
سوال صاحب سلامونه ونی خیر احساس وته محترم اوریدونکو اوریدونکو ته او تاسو تحقیقي همکارانو ته. دوه دورې لکه چې دوه دورې مکه طالبانو او اوس دغه دوه درې د کالج اوس تیر شوی ده، خو خامخا یو څه ته یو تفاوت لري. زه فکر کوم چې هغه 15 کاله اوله دوی ماموریت و چې یو لاره دورې کې د امریکایانو راتګ ته او هغه وخت خوب ټکنالوژي هم دومره نه و او افغانستان خلک دومره امکانات هم نه درلود. کابل ښار هم ډېره وران و او خلک ډېره ځورېدلی و بېستلی و. او کوم ظلم چې د مجاهدینو په وخت په خلکو باندې شوی و، خلک یو هیله درلودله چې طالبان راځي، یو ښه فرق راځي د دوی په ژوند کې. او برعکس چې طالبان د هغه داسې عمل یې وکړله چې طالبان بېرته شکر وویستله په همغه مجاهدینو. بیا زیاتي په څومره چې زیات وخت تېر شو تر 15 کاله پورې بالکل خلک په پوزه ورسېده چې خلک وایي چې راځه که هر څوک راځي دلته راشي، خو موږ د دغه ډلې نه موږ ځان خلاص کړو. او تاسو وګورئ چې هغه وخت هم همداسې و، اوس لکه ښځه په دې چې ډېرته د دغه نه په لمونځ او دغه هغه وخت خلک یو وخت نموز په 3000 4000 کوله. ظلم زیات و، اوس لږ فرق راغلی ده، خو اوس هم دومره نه ده چې لکه موږ حساب وکړو چې هغه مخکنی طالبان بدل شوی ده. اوس دوی لکه ټکنالوژي باندې خبر ده، اوس مطبوعاتو ته دوی ازادي ورکړې ده. هغه وخت مطبوعات بالکل آزاد نه و، اوس مطبوعات لږ آزاد ده. مطبوعات خبرې کوي، تصویري بحثونه شته، لیک په مدنیت سره دوی کوشش کوي یو شکل د مدنیت تمثیل وکړي، خو بیا مدني نه دی شوی د اوسه پورې. او به یو خبره کوي وکړو په یو ټکې باندې، طالبان هغه وخت هم د استخباراتو کړی و، د استخباراتو دپاره کار کوله، اوس هم استخباراتو دپاره کار کوي. هغه وخت هم دنیا دوی په رسمیت ونه پېژندله. یو څو هیوادونه و چې پاکستان او عربستان و او امارات و، اوس خو بالکل څوک نه دوی په رسمیت نه پېژني. فرق یې همدا ده چې هغه وخت هم استخبارات ته کار کوله، اوس هم استخبارات ته کار کوي. هغه وخت هم دوی ښځو باندې پابندي لګوله، اوس هم پابندي لګوي. خو دا چې 10 کال یا 15 کال افغانستان پرمختګ درلودله، دوی بیرته افغانستان 10 کاله وروسته یې واچلو. او دوی په خپل افکار غواړي چې افغانستان 14 کال
ډېره مننه شیرزای صاحب، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب سعیدی، اوریدونکو مو وویل چې په تېره دوره کې به طالبانو د خلکو لاسونه د غلا په خاطر پرې کول، قصاص هم ډېر زیات و. غازی سټډیوم به هره ورځ کنو په اونۍ کې به یو وارې د قصاص لپاره ځانګړی و، اما دی وایي چې دا ځل دا کار نه کوي. او د شاید هم انتقاد درلود چې ولې نه کوي، او چې نه کوي او ځکه غلاوې هم ډېرې دي، په دې اړه څه وایست؟
مننه. زه د یو ملا په توګه، زه د یو حقوقدان په توګه، زه د یو قاضي په توګه، او زه د یو وکیل مدافع په توګه د دې بحث لپاره مستقل بحث ته ضرورت لرم. اما په قرآن کریم کې چې چیرته یو سلسله حدود یا په نصوصو کې هغه حدود چې په اصطلاح په ګوته شوي دي، د هغې د اثبات دپاره دقیق شرایط ایجاد شوي دي. شرایط که چیرته دا شرایط نه وي، الحدود تسقط بالشبهات، حدود په شبهو باندې ساقطیږي. دا تصور چې یو څوک په یو کونج کې د چا سره ولیدل شول او هغه راولي د زناکار په نامه باندې، دا د قرآن کریم د صریح نص نه مخالف دی. که چیرته تاسو څلور عادل مسلمان شاهدان پرانه واستل قرآن کریم کې وایي، او د څلور تنو شاهدي ور نه کړله، هغه چا چې دا تعن یا دا تهمت په چا وارد کړی دی، مباشرتن د اتیا دورې ووهل شي. یعنی د اثبات دپاره څلور عادل، چې داسې لیوانه سړی، داسې بیا به سړی ته ماته وښیې چې د څلورو عادلو مسلمانو مخکې داسې رقم باندې دا عمل شنی اجرا کړي لکه د سلایي لرګی چې په سلایي دانې کې دي. د دې حدودي جزاګانو فلسفه د اسلام په دین کې مخکې د دې نه چې د حد تطبیق دپاره یې، دا د تربیې دپاره ده، دا د وقایع دپاره ده، دا د انذار دپاره ده. دا چې دلته او هلته په غازی سټیم او په بل ځایونو کې هغه وخت کې تطبیقېدل، او هغه شکلونه چې موږ په ویډیوګانو کې ګورو، په صریحه توګه د اسلام د اصلي روحیې نه په خلاف و. دا چې او څوک دی راشي اول خوشی کیږي، فکر کوم دا یو نو پیشرفت زپکی وینم.
ترڅو چې یو څوک په هغه نهایي شکل باندې په هغه شکل باندې چې د اسلامي عقوباتو په اصطلاح د اثبات دپاره ترتیب شوي دي په هغه شکل باندې ثابت نه شي، انسان بې ګناه دی. د توقیف مسله هم جزا نه ده، توقیف یا نیول مخکې د حکم د نهایي د محکمې نه دا یو تدبیری امر دی چې متهم د عدالت نه فرار ونه کړي، په شهودو باندې تاثیر وارد نه کړي او په عمل جرمي کې تکرار په اصطلاح رانه ولي. درغیر د هغې نه که چېرته دا شیان نه واقع کېږي، انسان ضرور نه دی چې مخکې د حکم د محکمې نه حتی بندي کړی شي. په دې خاطر باندې موږ د فهم د عدالت اول خو په تلویزیون او په مطبوعاتو په میډیا کې عدالت نه کېږي. د عدالت سمبول هغه په اصطلاح یوه خانم دی چې سترګې تړلي دي ترازو په لاس کښې ده، د عدالت په محکمه کې چې چا په ترازو کښې څه واچول هماغه خوا ته عدالت دي. عدالت په دې دنیا کښې هغه مطلق عدالت چې څوک توقع کړي نشته، دی په الهي دربار کښې مطمئن چې شته. په دې خاطر باندې د عدالت مسله ډېره جدي مسله ده. دا ورور چې په اصطلاح ته نه ناراضه دی، زه فکر کوم دې ته په کار دي چې د عدالت په مفاهیمو باندې دقت وکړي او قضایا په انفرادي شکل باندې باید بررسي شي. او دا په دې ځای کښې ما عمومیاتو خبره وکړله، د دې عمومیاتو د عدم تحقق په صورت کښې موږ عدالت نه شو کولی. مطمئنا د حضرت عمر فاروق رضي الله تعالی عنه په وخت کښې د سرقې حد د یو کال دپاره معطل کړی شو، په دې خاطر باندې معطل کړی شو چې خلک وږي وو، خلک ډوډۍ نه درلودله. دا د اسلامي عقوبات او د اسلام نظم دا تر ډېره حده پورې یو د بل پورې رابطه لري، که چېرته په هغه درست شکل باندې عملي نه شي سبب د ډېرو مشکلاتو او تکالیفو کېږي په ټولنه کښې. دې خاطر باندې د دې ورور معلومات باید تکمیل کړی شي او په دې قسمت کښې سرسري برخورد کول دا د انسانانو د مرګ او د ژوند او د معلومیت خبر ده چې دا باید په نظر کې ونیول
شي. سلامت اوسئ شیرزای صاحب. تاسو مخکې ویل چې په ځینو برخو کښې طالبان بدل شوي دي، مثلا د رسنیو یادونه مو وکړه. آیا فکر کوئ چې طالبانو له تېرې دورې تجربه ترلاسه کړې ده چې په دو برخو کښې تغییر کړی ده، او که نه خلک ډېر بدل شوي دي او دوی نشي کولی چې هر څه هماغه بېرته پخواني حالت ته یوسي؟ یعنی د 2016 کال ته هر څه بېرته هلته یوسي، خلک بدل شوي دي او اوس نشي کولی چې هغسې تغییرات راولي؟
لکه چې تاسو وویل، رښتیا یو خو خلک هم بدل شو، بله خبره چې دوی هم په دغه 40 کاله جمهوریت او دغه 3 کاله کښې او د دنیا در پرمختګ په حساب دوی هم بدل شو. په دغه 40 کاله د دوی لاسونه کښې موبایل راغی، دوی ته لپټاپونه ورسېدل، دوی یو مدنیت کې چې په افغانستان کښې وو دین یو برخه واخیستله او مستفید شو. خو دا په اصلي شکل د خلکو یا خپل ځان دپاره د استعمال دپاره دوی ګټه وانخیستله. که دوی لاسته موبایل راغی خو د دوی اصلیت بدل نه شو، که دوی لاسته لپټاپ راغی یا دوی انګلیسي زده کړه یا دوی لار عربي وادونو ته لار، خو د دوی فکر بالکل بدل شوی نه ده. فکر یې هماغه فکر ده، لکه چې ما مخکې وویل چې دوی ډېر 40 کاله مخکې هم دوی قانون نه درلوده، دوی مدني قانون نه مني، دوی د افغانستان اقوام سره رښتینې یو آشتي نه لري، یو رښتینې ورورولۍ نه لري. په خوله یو ده او په عمل بل ده. دا په خپله ژوته ښکاره خبره ده چې معلومیږي که طالبان که څومره دنیا فرق وکړي، دنیا بدل شي، دنیا تغییر کړي، طالبان هماغه طالبان ده. دغه بدلون چې دوی په اصلیت باندې تغییر رانغلله، موږ ګورو چې دغه 3 کاله دوی په قدرت کښې ده، دوی مدني قانون نه مني، دوی دنیا سره یو تعامل نه لري، افغانستان خلکو سره تعامل نه لري، دوی قانون نه لري. دوی چې د قرآن شریف نه خبرې کوي چې قرآن زموږ قانون ده، دوی په قرآن باندې عمل نه کوي. په دې چې قرآن کښې ویلې ده اقره نه دی ویلې ده چې نر ووایه یا ښځې ووایه، هغه اقره په خلاف ده. دوی د قرآن په خلاف عمل کوي. دوی هغه خپله یو فرمان دی بهف عمومي چې اعلان کړی ده، په هغه باندې پابند نه ده، په هغه باندې اعتماد نه لري، په هغه باندې عمل نه کوي. مون ګورو هر ورځ چې دلته قانون نشته دوی خلک نیسي او په زندانونه یا چوي دا دوه یو ورځ مخکې مو ولیدله چې یو کس د جاوید کوهستانی په نوم چې هغه درې کاله دی هغه د فرمان یا په دخوا هملته پاتې وو هملته اوسېدله سیاسي فعالیت هم نه درلودله هغې ونیوله د دې د دې سربېره په زرګونو نور کسان اوس د دوی په زندانونه ده په هغه زندانونه چې یو قانون د زندان نشته قانون د جزانه ده او دوی که وایي د قرآن په حساب عمل کوي دوی خو د قرآن ته هم اعتماد لري قرآن کې قرآن د پاره هم دوی عمل نه کوي نو دوی په کوم قانون پر بنیاد باندې دوی خلک په زندانونه اچوي دوی خلکونه تحقیق کوي نه پوهېږم چې د دوی محکمې څنګه بیا فیصلې کوي دا پر کوم بنیاد او د دوی ملایان او د دوی قاضیان چې هلته په محکمې کې دوی ته ولې نه وایي که تاسو دغه سلی د قرآن په مخ د قانون په مخ تاسو محکمه کوي خو یو بل ځای قرآن ویلی ده چې خلکو ته اجازه ورکړه چې تحصیل وکړي زده کړه وکړي نه رو ښځې ته اجازه ورکړه دا هم د قرآن خبره ده دی په حساب تاسو ولې عمل نه کوي خو د دوی ملایان او قاضیان هم بیا خاموش ده دا په خپل معلومیږي چې طالبان هیڅ بدل شوی نه ده دنیا بدل شوی ده د افغانستان خلک بدل شوی ده ښځې بدل شوی ده نارینه بدل شوی ده مونږ ولیدله چې ښځو د دوی په مقابل کې ودرېده که نه
بله
دوی یو بدلون دا یو لویه بدلون
ډېره مننه شیرزای صاحب کور ودن ډاکټر صاحب سعیدی په تېره دوره کې طالبانو القاعده ته پناه ورکړه د القاعده مشر میلمه و او د همغه په خاطر خپل رژیم هم قربان کړ لیکن دا ځل فکر کوي چې دوی له خپلې هغې تېروتنې درس اخیستی دی او دا ځل دغسې یو کار نه کوي
خدمت عرض وکړم چې په طالبانو کې درې لایدي رهبري ده متوسط قومندانان دي او سبوب دي دې درېو واړو په برخه کې باید درې دوله اصطلاح نتیجه ګیري وشي مطمئنا هغه څه چې وشو د پاکستان پکې څومره لاس و د خپلو طالب مشرانو پکې څومره لاس و کاملا په بعضې مواردو کې متفاوت دي دا ظاهر کې چې دی دلته او هلته د القاعده په مقابل کې اعتراضات کوي یا مثلا هغې سرکوبوي دا عامه خبر نه ده په بعضې مواردو کې کېږي په بعضې مواردو کې مشترکاً کار کوي دا د دې لپاره یو نهایي ځواب پیدا کېدل سخت کار دی زه فکر کوم چې لا تر اوسه پورې په بعضې مواردو کې همکاري شته اما په بعضې مواردو کې همکاري نشته د دې ته یو ځواب ورکول قاطي ځواب ورکول سخت کار دی مننه شکر
سلامت اوسئ کور ودن شیرزای صاحب تاسو ویل چې په تېره دوره کې یوازې څو هیوادونو د طالبانو رژیم وپېژندو دا ځل یې ونه پېژندو فکر نه کوئ چې د تېرې دورې تېروتنې د دوی سبب شوې چې دا دوره ټول هیوادونه له احتیاطه کار واخلي او ژر د دوی حکومت ونه پېژني کنې په لومړیو ورځو کې دوی د نجونو ښوونځي نه و بند کړي دوی ډېر معتدل روان ول په لومړیو کې او هغه وخت و چې که چېرته دوی په لومړۍ دوره کې هغه افراطي کارونه نه وای کړي نو دنیاوالو به له عجلې کار اخیستی او د دوی حکومت به په رسمیت پېژندلی و که څنګه
سبا صاحب زه فکر کوم چې نه دا یو استخباراتي لوبه ده چې طالبان او دوی استخباراتونه په لاره اچولې ده هغه ځلې لکه دوی نوې و یو بل ماموریت درلوده یو بل وظیفه درلودله ضرور و چې پاکستان د دوی ترمنځ بالکل ښکاره ودرېږي به امارات متحده عربي یا عربستان سعودي دوی سره بالکل ښکاره ودرېږي او دا ځلې دغه استخباراتي ماموریت یو ځینې بدل شوی ده دوی غواړي بل شل ته کار وکړي هماغه خبره ده هغه وخت هم دوی خشونتې کوله اوس هم خشونت دي هغه وخت هم همدغه یو استخباراتي وظیفه درلودله دوی یو پروژه و د امریکا د راتګ دپاره لاره هواره کړه دوی اوس هم یو برنامه ده چې استخباراتونه دوی ته وظیفه ورکړې ده چې دوی هغه خپله وظیفه هم اختوري څه چې استخباراتونه دوی په حساب فیصله وکړي او وظیفه ورکړي دوی هماغه عملي کوي
یعنی دا واضح خبره یعنی کوم استخبارات او ولې باید داسې وکړي
خو تاسو وګورئ چې دغه دغه ترګر ادارې چې پیدا شوې ده خو ټول دنیا پوهېږي د دې تر شا امریکا ده او ناتو ده خاص امریکا پاکستان په سیمه کې پاکستان
څنګه تاسو په څه اساس وایس امریکا ورسره شل کاله جنگ وکړو او تاسو دا ادعا کوي
وګورئ دا خو یو بلکل ښکاره خبره ده چې تر څو چې لوی استخباراتونه چې موږ وایو امریکا په راس کې ده لوی استخباراتونه ونه غولي دغه ترګر ادارې فعالیت نشي کولی. تاسو وګورئ اوس ما په فیسبوک کې یو پوسټ کړ چې په څو میاشتو کې رئیسی وزیر د خارجه ایران دغه اسان نصر الله یا د حنیه څنګه دوی د منځل
نه لکن ګورئ وبښئ تاسو داسې وایئ چې تاسو پوهیږئ لکن ګورئ د روسیې غوندې هیواد نه پې پوهیږئ چین نه پې پوهیږئ پاکستان او ایران نه پې پوهیږئ هغوی دغه هیوادونه چې له امریکا سره مشکل لري هغوی له طالبانو سره ډېر نږدې دي او په دې نږدې دي چې طالبان ورته د امریکا مخالفان ښکاري
ګورئ سروان صاحب روسیه هم پوهیږي چین هم پوهیږي ټول پوهیږي چې دوی هغه لوی استخباراتونه سره لاس لري خو دغه هیوادونه اوس هم په دغه درې کاله یا دې نه مخکې هم کوشش کولی چې د دوی په منځ کې نفوذ پیدا کړي او دغه د دوی هغه جنګي ماشین خپل لاس ته راولي روس هم په همدې کوشش ده چین هم په همدې کوشش ده تاسو وګورئ اول وخت میاشت کې چې دوی دغه په اول کال دوه کال دویمه کال کې روس او چین دوی ته ډېر کار کوله او چې روس کوشش کوي چې دوی سره یوالي کې ونیسي همدا خبره ده چې امریکا هم دوی سره دوی حمایت کوي روس هم غواړي چې دوی یو شان ته خپل ځان خواته راوکاږي د دوی په منځ کې نفوذ ولري دا لوبه افغانستان خلک هم پوهیږي او تاسو وګورئ چې شل کاله سلامت امریکا راغی افغانستان ته د دغه توریزم د مقابلې په نوم او بیرته چا څه وکړه همدغه امریکا وه چې دوی بیرته په قدرت کې ورسوله
دوی بیا دغه نه وایي خیر نور هم بیا داسې ټوله دا نظر نه لري کېدای شي یو شمېر خلک ستاسو سره هم نظر واوسي سیدی صاحب ځینې خلک وایي چې طالبان بدل شوي نه دي همغه طالبان دي چې تاسو هم ورته اشاره وکړه او وایي چې دوی غواړي چې بیرته همغه افراطي کارونو ته چې په اوله دوره کې کول په تدریج وګرځي یعنی هغه کارونه که اوس په دې وروستیو کې موږ وګورو د امر بالمعروف قانون دا وروستی په نظر کې ونیسئ دا تر هغه مخکنۍ دورې هم شدید دی څه وایي تاسو
طالب بدل شوی طالب نه دی بدل شوی په دوحه کې داسې خبرې جناب خلیلزاده دلته هلته کولې دا د دې په نتیجه کې دی چې دوی د اسلام او د طالب د ایدیولوژیکي برخې نه خبر نه لرو کچته طالب په هرون په یو شی باندې باور مند وو دا خبره کول به د انصافي چې طالب علیاذ بالله قران کریم نه مانی دا نه مانی نه مانی طالب د اسلامي اصولونو خپل برداشت لري اکولي مفتي خپل برداشت لري د همغه په تطبیق کې پرونو کار کوو او نه هم کار کوو دا چې په یو سلسله فرعي مسائلو کې دلته وهلته تر یو حده پورې په اصطلاح درایت ښکاره کوي اوس د تیر په تفاوت باندې دا په هغه مبدا کې همغه چې تاسو ورته اشاره وکړه تغیر نه راولي طالب په یو عقیده او په یو ایدیولوژي په یو نس په یو برداشت باندې باور لري او د هغه تصدیق لپاره کار خپل ایماني او وجداني وجیبه غنی په همدې خاطر باندې ځین نړیوال ټولنې ته وایم چې تاسو ول طالب تبدیلوي چې د جنکو تحصیل د داسې کیو که هڅې کی د جنکو आवाज د داسې کی یا هڅې کی د خزو आवाज د حرامو غړي که حلال دا فتوا مفتی ورکړل زمنګ مرکزی سوال باید پدې کې نه وي پدې خاطر باید پدې نه وي چې هغه په یو شی باندې باور لري د هغه نه تخلف ورته ګناه کوي ها چې خبره دلته ده خبره مرکز د بحث په دې کې ده چې ته په کوم مشروعیت خپل روایت د په دې ټولنه او زما په لور تطبیقوي ته د اول مشروعیت واخله بیا د شپږم ځمکه چې د اول ځم مکتب وتله داسې مرکز سوال باید مطرح شي متاسفانه زه ځان مقصر ګڼم چې نشم ویلی نړۍ ته دا مطلق نشم رسولی چې نړۍ باید طالب بدله نه کړي. نړۍ باید طالب ته ووایي چې ته غیر مشروع یې، ته د ټوپک په زور راغلی، ته خپل روایت د ټوپک په زور تنقیحیې، مشروعیت نه لرې.
نړۍ څنګه ډېر هېوادونه شته چې د ټوپک په زور راغلي دي، ډېر حکومتونه شته البته په نړۍ کې، نو کوم یو ته به ووایي نړۍ لیکن پېژندلی دي په رسمیت؟ صرف دغه مسله نه ده، یعنی د طالبانو مشکلات چې دي له نړۍ سره هغه تر دې ډېر زیات دي، یوازې دا نه ده چې په ټوپک په زور راغلي. تاسې یوه خبره وکړه قاضي صاحب،
استدلال چې ویل کېږي په عربستان سعودي کې هم دیموکراسي نشته او په دوبۍ کې هم نشته، هغه جدا تاریخ، جدا جغرافیه او جدا شاهي او جدا سیستمونه دي. هلته هم بیا دا
منظور مصرف د سعودي او هغه شاهي حکومتونه نه دي، هغه حکومتونه دي چې د کورتاو له لارې راغلي دي. اما زما یو سوال بلو، تاسو ویل چې طالبان بدل شوي نه دي، لیکن د طالبانو ځینو مشرانو چې په دوحه کې وو خبرې کولې له نړیوالو سره، مرکې کولې له رسنیو سره، هغوی د ښځو د کار، د تعلیم، د هر څه ملاتړ کوو، لیکن ځینې خلک وایي چې طالبان ټوله یو لاس نه دي. د دوی هغه مشر هغه او د هغه په شاوخوا کې راټوله حلقه هغه افراطي ده، نور دغسې فکر نه لري. دا نظر څومره
زه چې کله طالب وایم، هغه طالب وایم چې په عمل کې هغه اجراءات کوي. دا چې وویل شو چې موږ سره هغه طالبانو چې په دوحه کې توافق کړی و هغې کابل په زور ونه نیوه، نور ونیوه، نو زه امریکا او نورې نړۍ ته وایم، نو تاسو ولې د نورو سره غږېدلی چې په دې پوهېدلی چې دا اصلي خلک نه دي؟ زه د طالب هغه مشرانو ته چې اصلاح طلبه دي او سم په وزارتونو کې معینان دي، چوکۍ دي، پیسې دي، هر څه اخلي، په دې باندې ځان نشي خلاصولی چې موږ خو اعتراض کوو. نه، تمام مسؤلیت د طالب د اجراءاتو د هغو په غاړه دی چې د طالب په مشرتابه کې قرار لري، که موافق وي که موافق نه وي. په دولتدارۍ کې داسې نه کېږي چې زه ولا موافق نه وم ما خو غاړه خلاصه کړې. نه، یا په دې حاکمیت کې یې امتیازات یې اخلي، تاریخ دې تور یا سپین لیکل کېږي، او یا نه یې که چېرته نه یې اعتراض یا هم و که چا درته وانورېده، زه مسؤلیت په غاړه نه اخلم، زه درنه وځم. دا جرأت او دا شهامت په کار دی. په دې خاطر باندې دلته یو سلسله شان روښانه دي، په دې خاطر باندې دقت او دقت دي. شکر سلام،
ډېره مننه. مننه سعیدي صاحب. تقریبا همدغه پوښتنه مې البته په لږ تفاوت سره په واشنگټن کې د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي څخه کړې ده، او ورته ویلي مې دي چې ځینې وایي چې طالبان په بېلابېلو هېوادونو کې واوسېدل او په دوی کې تغییر راغلی دی، او ډېری مشران یې اوس د افراد پلویان نه دي. تاسو څه وایست؟
په اوسنۍ دوره کې د دوی ټول تصمیمونه چې دي د هغو تحولاتو په شرایطو کې په رڼا کې نیول کېږي چې په افغانستان کې یا په سیمه کې راغلي دي. اول افغانستان بدل شوی دی، دنیا هم بدل شوی دی. دوی که بدل شوی دي، د دې لپاره بدل شوی چې د خپل بقا د پاره غواړي شوی. افغانستان هغه افغانستان نه دی چې د 1990 کالو په افغانستان کې خلک پوه شوی دي، تعلیم یافته ډېر پکې شوی دي، ښځې نارینه تعلیم کړی دی، بیداره شوی دي، او په دې پوهېږي چې څه حقوق لري او څه باید وکړي. او طالبان له دې بیره دي، بیره په دې لري چې که چېرته دغه لږ شانته کنټرول کم کړي، نور په خپل حکومت کې شامل کړي، ښځې پرې دي چې تحصیل وکړي، ښځې پرې دي چې کار وکړي، په نتیجه کې دوی کنټرول کمیږي، او کنټرول چې کم شو خلک دوی نه غواړي، بېلوې نه غواړي. په نتیجه کې دوی هغه مشروعیت د خلکو د رضایت په اساس خو نه دی، د قوی په اساس دی، په نتیجه کې کنټرول لاسه ورکوي. ځکه نو شدت زیات شوی دی، د بار ګوري چې مقابل کې امکانات د مقاومت او قدرت زیاتېږي. د دې سره دغه یو لویه مسله ده. دوی فکر ولی دوی نه غواړي چې نور په حکومت کې شریک شي، ولی دوی نه غواړي چې غیر طالبان او غیر هغه چې د مدرسو راغلي دي د تصمیم ګیري په پوستونو کې وي، د دې پاره ویریږي که نور راغلل دوی خو بل څه نه لري چې ځان په خلکو ومني. په نتیجه کې دوی هر شی په ایدیالوژي بنا کوي، د ایدیالوژي په بنا باندې د قوت پر عین هغه کار دی چې کمونستانو په افغانستان کې وکړ. د کمونستان چا نه غوښتل د کم تعدادو دپاره خپل کنټرول وساتي، د قوې په زور یې خلک مجبورول چې کنټرول راځو په هر ساحه د ژوند کې. طالبان عین کار کوي. نو دغه فرق دی دغه هغه وخت دوی په عین زمان کې د خلکو د حمایت طرفدار و، ځکه شرایط هم دغسې ورته و. مجاهدینو داسې حالت راوسته و چې خلک بیزاره شوي و، دوی سره مرسته کوله. په نتیجه کې دوی په مرسته یې په اولو کلو کې ډېر سینې تر کنټرول لاندې راوستلې. وروسته چې نور کارونه یې وکړل، تبعیض یې وکړ، اسلام یې بل رقم معرفي کړ، خارجیان یې راوستل، القاعده یې راوستل، په نتیجه کې دا خپل قبر یې وکیندې په حقیقت کې دی. نو دغه شرایط دي چې باید په نظر کې ونیول شي. په اوسنیو شرایطو کې دوی که لږ کنټرول له لاسه ورکړي، دوی پوهېږي چې مشروعیت داخلي هم نه لري، مشروعیت بین المللي هم نه لري، دوی بقا په خطر کې لوي. خبره دا ده چې دوی چې بدل شوي دي، په اول کې دا خبره کېدله، فکر یې کوه چې دوی بدل شوي دي، په نتیجه کې دوی حکومت به هغه رقه حکومت نه وي چې په 1991 کال کې درلود. اما مسله تنه د بدلېدو دوی پوهېږي، ژوند یې کړی خارج کې، نور اسلامي هېوادونه یې لیدلي دي، پاکستان یې لیدلی دی، عربي هېوادونه یې لیدلي، قطر یې لیدلی دی، په دې پوهېږي دنیا. او اما په عین زمان کې په داخل کې دغه ډلې موجودې دي چې هغوی فکر کوي که لږ کنټرول دغه کې کنټرول لاسه ورکوي. او فعلا لویه مسله چې دی، یو فرق را موجود دی د مشر، د مشر قوت زیاتره دی د هغه مشر نه چې په 1991 کال کې و، ځکه ولې زیات دی. اول دغه اوسنی مشر چې دی بیت الله، دی فکر کوي چې دی یو هغه رهبر دی چې دی کامیابی ته ورسول. دوم دا چې دی په لوی قوم نورزی کې نازی کې چې قومي زیاده دی، ملا عمر دی و هوتک قوم کې کوچنی قوم و، منصور د اسحاقزی په کوچنی قوم کې موجود و. اما دی په نورزو کې لوی قدرت پیدا کړی دی، او د ایران په مرسته، د نورو په مرسته لوی حمایتي ډله جوړه کړې ده په قندار کې. قندار کې بل مرکز ځانته جوړ کړی دی. او بله خبره یې دا ده چې دوی فکر کوي چې دی تر نورو پوهېږي، وایي د شیخ الحدیث یمه دغه یمه، نه د ملا عمر چې عادي ملا د جومات و یا د ملا خپل یو بزنسمن و، هغه نه دی. دوی بل کریډینشل دی مذهبي هم لري. او دریمه خبره یې دا ده چې دی فکر کوي چې په جهاد کې تر نورو یعنی زیاته ونډه اخیستې ده، خپل زوی پکې دغه کړی ده، قربان کړی ده. نو ځکه د دې قوت دی اصلا د خپل د رهبر دی زیات قوت په تناسب د نورو رهبرانو زیات دی. په نتیجه کې قندهار اصل مهم دی نه کابل. په کابل کې به ډېر خلک وي چې دنیای لیدلې ده، فکر کوي چې باید اعتدال ته مخه کړي، مګر قندهار بیل شي. قندهار فکر کوي که دغه ډلې چې اعتدال غواړي که رامنځته شي، دوی په خپله له منځه ځي، دوی په خپله هېڅ شی نه کېږي. دا خبر را موجود دی.
په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي و. زموږ له نورو میلمنو هم منندوی یم، ډاکټر صلاح الدین سعیدی او همدارس نثار احمد شیرزي څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ، له تاسو هم مننه.
نرے نرے خوگی گی زمین نرے نرے نرے